خبر زما دا و چې ال دکې افغان لوبډله به ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا وی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهیم ځدران که څه هم شپږ میاشتې پس راغلی خو ډېر تکړه دی ګربس په فارم کې دی بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی بیا دغه پورې ځاځي پورې عمرځي پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی او بلخوا سپین هم ښه مضبوط دی نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي
او دا خبره
ده خبره
خو کدی اخر ګروپ
کې تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ نو افغانستان سره ساوث افریقا دا استرالیا دا انګلند
او ډیر
ډیر سخت دی دوی سره
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا ځکه چې دا د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو یو شی د زړه ډیر اندېښمن یم زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنډ دی افغانستان لوبغاړي لکه اوپننګ کوي وګوري میډل آرډر کوي وګوري ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کدي موږ 500 ورځې ته وګوري ډېر زبردست ځلېدلی دی او ډېر ښه پرفارمنس یې کړی ده خو زما پان باندې پرفارمنس هغه وشو تیر و اوس کرنټ احتراس چې پریپریشن شیر روان ده ځکه چې څومره غټ ایونټ وي څومره غټ ایونټ تاسو مخکې وي نو تاسو پریپریشن هم هغه سی باید وي د هغه په مطابق وي هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وي نو زه به دومره ووایم چې تیر ډیر وخت راهیسې د موږ
لوبغاړي
په ټی ټوینټي کې ګوري یو بولر دا هغه سلور اوور کوي نو په غونډې کې دغه سی هغه لس اوور کوي نو لس اوور مایند سیټ او سلور اوور مایند سیټ چې هغه بیا ډېر فرق پیری همدغه سی په بیټنګ کې که یو ټیټا ټاپ آرډر بیټسمینان دي نو د هغوی په فکر دا وي چې د هغوی کم از کم سلو نه زیات بوله ولوبوي نو په ټی ټوینټي کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیرش بوله ولوبوم د دیرش بوله مایند سیټ یې نو دغه یو اندېښمن ځای ده افغانستان ټیم ته چې دلته به د ستونزو سره مخامخ سي چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر خم وي که ډیر ښه ټیم هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده هغه پریکټیس ورته پکار ده څو رقم چې هغوی ته مخکې ایونټس روان دي
اوس لکه اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده د استرالیا لوبډله که څه هم ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللی ده نه د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي محمد صاحب تاسو څه ویل
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و دغسې که بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو نوید ځدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څګوري آیا دوی با خپل رول خولو به ګرانه به افغانستان باندې به اثر پریوزی کنه
ګوري ابراهیم ځدران دي که هیڅ شک نشته چې ابراهیم دی یو ډیر زبردست بیټسمن دا نو مچ کلی چې هر څومره چې خلو غاړې وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچینګ فوکس پکار ده چې کوچ تا ایتا باڑا سره اډوایز درکې کوم رول درکې کوم نیمګړتیا وي دي نو د موږ متاسفانه کوچ هم ډیر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده غم په لیګو کې بوخت ده نو کچرته د موږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دي لکه نور دغه لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې که چېرته د موږ لوبغاړی یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پېښ شي نو زما اندېښنه په دې ځای کې ده که چېرته ګربز دا انجري هر ټایم کې کېدای شي په ایونټ په منځ کې هم کېدای شي ایونټ په سر کې هم کېدای شي نو زموږ هغه بیک اپ لوبغاړي هغه ریزرو لوبغاړي باید حد اقل دومره کار په هغوی باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه نو غزنفر یو لوبغاړی ده چې موږ هغه تیار کړی ده یو څه
ننګیال خروټ هغه هم ښه سپینر دی دا خو ریزرو کې زما خپل دا ډېر ښه لوبغاړي دي که نه
ګوري لوبغاړي دي هیڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي خو د هغوی ته د هغوی رول ورکول مثال تاسو د ننګیال خروټ خبره وکړه نو دته موږ کوم رول ورکوو زه د راشد رول ورکه د نابی رول ورکه د غزنفر رول ورکه دغه چې د موږ چینمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي کته چې وګورئ چې ګربز بیک اپ نشته که ګربز انجرډ کیږي بیا د موږ سره
اکرام نشته تاسو نه ګورئ اکرام خو ښه کیپر هم دی ښه بیټر هم دی کنه
بالکل بیٹر دا خو کتا شو ګوري ګربز اوپننګ بیٹسمین دا کچیر د انجرډ کیږي نو مونږ به یو اوپنر هم لوبو یو به مډل آرډر وکټ کیپر هم لوبو نو دا به یو غټه ستونزه سي مونږ ته
مشکل سره مخامخ شوی دی
بومرا چې کومه د پاکستان کې خلکو دومره خوشحالی دا څو ورځې نکی لګیا دي چې کوم لوبغاړي دي ځکه چې دوی ټول د بومرا نه یریدل بومرا چې کومه د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او کتا سو ګوري چې سونه میچونه په پاکستان غټلې دي هند پای کې غټ رول لدلې اوس هغه زخمی شوی دی
ویرات کولی هم غټوړ دی حساب نه دی معلوم تازه راپورونه وایي
چې کوم د انګلند د فروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بوم را نشته دی ځکه چې وې زخمی دی نو پاره باندې مل خلک خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان بخانه لوبغاړي دی ناغه وی چې که هر څنګه وی خو په درشتم پروري باندې بعد پاکستان میچ لخوا مخادوی بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمی دی لکه شاهین څو وخت کې زخمی و خو بیا هم لوبو دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړل چې اوس د انګلند سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه دپاره دا روغ شي نو هند خو هر څه ډېر په ترتیب سره روان کړی دی نو تاسو
ډېر لوبغاړي لري ډېر زیات لوبغاړي لري که دا نه وي بل براولی بل براولی دوی خو د شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج کسان نشته پدې
کې نشته پندل
خو راوسته شي
دغه د اسدیب سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې
اخیستی دی دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی دغه دی اکثر پٹیل
اسدالله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبی افریقا سره کوي څه فکر کوي جنوبی افریقا په وروستیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر څه اټکل کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډېره مهمه وي
دما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوت افریقا یو بهترین لوبډله ده بهترین بولینګ اټیک یې ده او دغه سي ډېر ښه بیټنګ لاین اپ یې ده نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغوی ټیم یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو څو لوبغاړي په ساوت افریقا کې هم تقریبا یوولس کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول پلی کوي او همدغسې افغانستان کې موږ وګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګربز باندې دي یا په راشد باندې دي نو که په 2023 ورلډ کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو ځکه ما مقصد مشکل پیخیږي چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په هغه ځای کې لږ کمایم راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا ته بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړی دی هغه ډېر لرې وړای شي
دا خو وبخشي تاسو ډېره ښه مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دی نسبت جنوبی افریقا ته لوبغاړو ته
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دی راشد غزنفر دا مخکې مجیب و همدغه محمد نبی یو سپورټینګ بولر دا نو د کراچی ټیمونه نوې بال باندې لیک په سوینګ ورته ملاو شي دغه پسې په دوه منیټ کې لیک هغه سپین بولینګ ته جوړیږي لیک بال په خل لیول باندې نه راځي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وي چې هغه لږ 200 یا 230 رنزه ټارګیټ ورکړي که چېرته افغانستان 200 یا 230 ټارګیټ ورکړو
مانه محمد صاحب چې د دې چمپینز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیر د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سم نه دی، بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی. لیکن پوروسی کوم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډله چې تیرېده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډېر په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر شوی، د پولیسو ډېر بد چلند ورسره وکړل بوډا سره. او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی، نو په چمپینز ټرافی کې به څه کوي؟ د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي؟ څومره ډېر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي؟
د امنیت لپاره هم ډېر کسان ګمارلي دي. بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاتر چې کوم دوی هغه سیکورټي انتظامات وغه هم ډېر زیات پیاوړي کړي، هغوی خپله دا خبره کوي. خو که موږ د هند دغه ته راشو، تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګ؟ هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي، په یو ګراوند باندې به کوي، د یو ماحول سره بدد شي، د یو ګراوند سره، د یو قسم خلکو سره دغې سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دي او د هند سره میچونه راځي، هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي، نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي، میدان به چې بدلیږي، هغه خلک تماشبین به بدلیږي. دویم دا ده چې د جهاز سفر خپله باندې یو ستړیا ده. د دین علاوه د دوی به وخت هم ضایع کیږي، پریکټس چې کم وخت دی هغه به ټیمونو ته نه ملاویږي. نو هند ته دیس از ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې فیصلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو.
او خلک هم ډیر دي لیدونکي اوس د پاکستان او د هند لوبې هغه ټول ټکټونه خرڅ شوي دي.
ټول ټکټونه خرڅ شوي دي
مالته د هند خلک ډیر
دي. تاسو ګورئ هند چې کوم دی په دوبۍ کې هندیان ډیر هم دي. نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دی چې ستا خپل خلک زیات یل تکي خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي. اسدالله خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلي و چې پاکستان باید ویزه ورکړي؟ ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې ویزه نه دي ترلاسه کړي. تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې؟
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوې، چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي، ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ته چې خلک ډیر زیات خوښوي او ډیر نظر لاندې ساتي. نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار و باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراؤډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیرو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراؤډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې.
بله، که تاسو وګورئ شیبر صاحب، مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې وو چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګ ډیر زیات وو، چېغې سوري او دغه بو اوس ښه خبره خو نه ده. خو که تاسو ګورئ نو په دې وروستیو کې چې د حکومتونو کمی پالیسۍ دي، د هغې ډېر اثر غورځولی په سپورټس باندې. مخکې به د هند او د پاکستان دغسې، اوس که تاسو ګورئ د افغانستان او پاکستان میچونه هم دغسې دي، ګرم میچونه وي. نو ښه خبره کاش خبره ما دا کوله چې په دې وروستیو کې چې پاکستان کومه رویه د افغان کډوالو سره پاتې شوه یا د افغانستان سره، نو هغې د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډېر زیات وي. نو ستاسوستاد سزما هم دغه دغه دی چې په کار ده چې د دواړو غاړو پښتانه باید دی یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کی کنه. نو زه اکثر یو مثال ورکوم، د انویکټس یو فلم وو، دغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډیلا سپین پوستی او تور پوستی هغه د سپورټس د لارې په فوټبال باندې هغه یوځای کړل. نو دغسې دا کرکټ هم کولی شي چې د دواړو غاړو پښتانه را یوځای کړي. تاسو ګورئ د افغانستان لوبغاړي وي، هغه ټول پښتانه دي، نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي. نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي، د یو بل په خبره پوهیږي. لکه څنګه چې ځای کې محمد حارث پښتون دی، هغه وایي چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوسو کو چې دا څنګه بالنګ کوي، ما چې پچ څنګه دی، ما چې داسې دی، نو ما غلط معلومات ورکړم، هغه وشو کنه. نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه د دواړو غاړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دې پښتانه، نو ګټه رسولی شي، سپورټس ولسونه را یوځای کوي، نو کولی شي.
د انګلستان د کپتان باټلر خبره دغه وایي، ولې سیاست سپورټ ته راولو کنه؟ نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه، د دې شک نشته، سیالي ده او خلک باید خوند ترې واخلي.
بل سرحد نه لري سپورت، لکه یو پاکستان کیا روز پاکستان پر ملی ٹیلی ویژن مانی یو پروگرام دے ہنس نامہ نہ ہے پاگی کے اسپورٹس مانے باسو نو پاگی کے ساجد خان یو پختون دے اغیر اوخت اسپنر دے نو ډیر خلق تر غلیو دا پروگرام تھا دا کس تو وی رینکر وتا تا پتہ شتا وی خلق زک ډیر غلی دوین کر راشد خان راغلی دے شوتا لکه مطلب د راشد خان مینوال مل دا کشتا افغانستان کی بے بابر مینوال شاہین
مطلب شلو بکی دخل گو خوش بھی اسد اللہ خان کستا سو بیا ہم نظر واخل یو بلا اندیشنا ہم لکہند سے وائی دے پاکستان کے دے لوب و پرمال امنیت تشویش لری دے افغانستان کے دننا دے کرکٹ بورڈ چاروا کیا نور پدی برخے کی کم تشویش لری او کنا ڈاڈا دی
کرکٹ بورڈ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهیږم ما چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بندي کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی خپلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې وخی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان خپل دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مبارک را سره وخت محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه ټورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوش وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سر به دا بحث را ون خاړو
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
آزادی میلمه د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږه میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړي دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکېلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ناجیه جانې دا راته ووایئ چې زده کړې مو چېرته کړې دي، مکتب مو چېرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپله په کابل کې زېږېدلې یم. همدلته لویه شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سرته رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالۍ شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره مې ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی ام میدان تر سره کوله او ام ما مستری کوله.
د مستری تر کچه تاسو لوړ زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخته ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسیږي، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې. خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالۍ شوم، ما دغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو ترڅنګ ما د استاد دندان تر سره کوله. یعنی زه سحر پانتون تتلم، وروسته لغرمه نظر اتلم، ما د استاد دندان تر سره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړی. بیا وروسته لغونه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده، چې زه د امو پانتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره، چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ، فرشته مرسل، زه د بی بی سی تعلیمي خپرونه ته دفتر ته ولاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې، غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل، وای نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې امام مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی ته علاقه لري، موږ نوی پوست اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون د سی وی نه، سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون عمل ته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اول زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته لغو ماشومانو برخه ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي، او بیا د یوې مڼۍ او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایه چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي، او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خو دا و چې ما ادبیات پوهنځی لوستلی وه، بل ماشومان سره ما خاصه مینه وه. او زه چې کله د پوهنتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوالې پروډوسر یو پوست اعلان شو، چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې، چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم، چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوئ، نو مخکې نه مو هم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم، زه واړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچول. او بلا د ما شوق علاقه نور څنګه ډیره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبه هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولی. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نور هم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نور هم دوی ته ښې ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پانتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلي چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډېر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي.
ایما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کلو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول، دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ما ته په بد نامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکی شیان که نه دو شلغم نه خوشیږي ته دو تخبرونه جوړه کی هم داسې نور موضوعات دی یعنی خپل ماته موضوعات را کول بیا پوګو باندې ما خبرونه ورته جوړولې نو د ماشین لپاره کار کول یعنی ساده نه دی ډیر سختی ځکه که به خصوص که ماشوم مخاطب دی ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغه باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده او طبعا څنګه چې تا د خبرونه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالبه وي که اوریدونکو سره یې غواړئ شریک کړئ نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښته زیاتې دي او ډېرې جالبې خاطرې م لرم. په تېره زه چې ساحې ته تلم ماشومانو سره به کله ما خبرې کولې نو ما د دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فامیلي تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و راغی ما ته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسې په دفتر کې څو دانې ناجیهګانې دي نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیهګانې دي یوه ناجیه اورینې ده یوه ناجیه نجات ده د یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجی اورینی یو څوک ده ناجی نجات بل څوک ده نو دا ډېره ما ته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه او هغه راواخستل نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه وه چا ګل را ته راوړ چا غوره راشکولې وه چا مڼه راشکولې وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه غوره یې راشکولې وه حتی د مڼه په پخه نه وه د مڼې غوره یې راته راشکولې وه او ګلان یې راته راشکولي ول راوړل ما ته په لاس کښې را کړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو موبایله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه د خورجین نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه یعنی ماشومان راغلل غېږې را کړې راته ژړلې خیر دته دې موږ نه مازه نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کې کار وکړم په همدې خپرونه کې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. ما ته هیڅ نه ستړي کیدونکی کار و د ماشوم د پاره کار کول، ځکه خوند مې اخست، خاص خوند نه مې د سکرپ لیکل نه خوند اخستو، هم د لیکل نه مې خوند اخستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی، مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کې، سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خوزه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپریږي، یوه مجله د لویان دپاره خپریږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خوش وي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته واستول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فایل پساری وایي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظری یوه وړوکې مجمع چاپ کړی وه، آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو زما په نظر دا اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي، د دوی د روزن، د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان، شاعران، یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجی جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
اما تصمیم هم دغه دی، دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یوه دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ، خو تاسو ته به بهتره معلومه وي، ګروپي کار وو په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي، چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي، مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو، شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته لغونه نویم لیکلی شو، کیدلی شي چې مونږ نوې کیسې ولیکو، نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسني شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفی اغیزه خو 100% وغوړی و نه غوړی، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کړی، دفتر ته تللی او هغه په کور کې کینی، د کور نه کار وکړي، خامخا دا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې میم، بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول، دفتري ماحول وي، د کور ماحول، د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همدغسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډېر زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی، چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی. یا بتاتا پاتی چوشی، یا بماتا پاتی چوشی، ولی ولی داسیوشی، ولی ولی داسیوشی، چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی. پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی، ولی ولی داسی اوشی، چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی.